ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونې پیل شوې. د ازادي راډیو خبرونې به د ماښام تر اووه بجو په منځني څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 څپه دوام وکړي. زه عصمت څاروان یم. په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له روسیې سره په دې موافقه نه ده شوې چې افغانستان به د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. د دې یو ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې وړاندې کیږي. لومړی د دې ساعت خبرونه. ولسمشر غنی له طالبانو وغوښتل چې جګړه بس کړي. د ایران مذهبي مشر وایي د امریکا د بندیزونو پریکړه ناکامه ده او د سوریې د جګړې بې ځایه شویو ته مرستې ورسېدې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د خپل هیواد حق ومني. ولسمشر غنی پرون شنبه په پکتیکا کې ولسی غونډې ته وویل
د دې وطن غیږ ډیره لویه ده، برته د وطن مور ومني، خپل پلار ومني. له پلار و مور نه نسی بیلیدلی، اما له باندنیو نه ځان بیل کړه.
اشرف غنی په پکتیکا کې هم دراز وویل چې د سولې لپاره سیاست نه کوي او په دې لاره کې د هرې بیې پرې کولو ته تیار دی. ولسمشر غنی وویل چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده خو زور ته نشي تسلیمېدی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له روسیې سره په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر جزئیاتو لا موافقه نه ده شوې. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی آزادی رادیو ته وویل چې خبرې لا دوام لري، تر اوسه له روسیې سره پر دې چې د مسکو غونډه څه وخت او څرنګه وشي موافقه نه ده شوې. د روسیې حکومت پرون شنبه وویل د افغانستان حکومت او طالبانو موافقه کړې چې په مسکو کې به د افغانستان د سولې په اړه په راروانه غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسون د ټاکنو پر خپلواک کمیسون تور پوری کوي چې د ولسی جرګې د ټاکنو په شمو مدیریت کې پاتې راغلی دی. د انتخاباتو شکایتونو د کمیسون غړي او ویان علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته وویل
اباسات انتخابات با مشکلات و اشکالات متعدد و در این حال جدی برگزار
لده عمله د ولسی جرګې انتخابات لګنو او جدی ستونزو سره تر سره شول. له موږ سره تر یو لزر زیات شکایتونه سب شوې دي. روحانی د خبرې د ولسی جرګې د ټاکنو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د ځنډ په خبرګون کې وکړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون وویل چې په ولایتونو کې د ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې به د لندې په دوهمه او په کابل کې به د لندې په لسمه اعلان شي. د قانون پر اساس د ټاکنو وروستۍ پایلې د ابتدایي نتیجو تر اعلان یو میاشت وروسته خپریږي. د ټاکنو خپلواک کمیسون مخکې د دې اعلان لپاره د لړم 19 ټاکلې وه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای وایي پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لګولو پریکړه د امریکا یو ناکامه هڅه ده. خامنه ای پرون شنبه په تهران کې وویل نننه امریکا تر هغه امریکا چې تلويش کاله مخکې انقلاب پکې بریالي شو ډیره کمزورې ده. د امریکا قدرت مخ په ځوړ دی. دا مهمه خبره ده. دا پر اساس کې چې د امریکا متحده ایالات له سبانې دوشنبه څخه پر ایران خپل اقتصادي بندیزونه چې د اتمی موافقه پر اساس کم شوي وو لسر لګوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د پریکړې هرکلی کړی دی. د سوریه د جګړې بې ځایه شویو کورنیو ته چې د اردن پولې ته نږدې د رقبان په نوم کمپ کې پرتې دي د مرستې ورسېدې. ملګرو ملتو او مرستندویو پرون شنبه وویل چې د سوریې په جنوب ختیځ کې 50,000 کسانو ته د مرستې مواد رسولې دي. د دې ادارو په ګډ بیان کې ویل شوي چې د خوراکي موادو 80 لارې سیمې ته لېږل شوي دي. د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې دا لومړی وار دی چې د سوریې کډوالو ته مرستې رسول کیشه. ملګری ملتونه وایي د رقبان په کم کې 80% کډوال شزی او ماشومان دي. او په ازبکستان کې یو پیژندل شوی سوداګر غفور رحیموف چې له تنظیم شویو جرمونو سره په ارتباط لرلو تورن دی په دغه هیواد کې د اماتور بوکس فدراسیون مشر ټاکل شوی دی. د ټاکنې اندېښنې زیاتې کړې چې شاید د ازبکستان د بوکس فدراسیون د اولمپیک له سیالیو منع شي. رحیموف پرون شنبه د ازبکستان د بوکس فدراسیون له 144 رایو شپږ اتیا وګټلې. رحیموف د هیروین له قاچاق سره د تړاو په تور د امریکا د خزانې وزارت د بندیزونو په لیست کې دی. د بندیزونو پر اساس د امریکا وګړي او شرکتونه له رحیموف سره له اړیکو منع دي، خو رحیموف دا تورونه ردوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. ساعت 8:06 دي. د افغانستان حکومت د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا اداره رد کړه چې ګنې افغانستان د مسکو په غونډه کې ګډون ته تیاری شولې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې د ټاکنو د نتیجو اعلان به په څو اونۍ وځنډیږي. وروستیو سیلونو په نورستان کې سړکونو ته زیان اړولی.
د وروستیو بارانونو د نورستان خلکو ته خاصتاً د مواصلاتو په برخه کې د سړکونو په برخه کې ډېر زیات زیان اړولی.
په کندهار کې د اوبو کموالی د انارو کیفیت زیانمن کړی.
ډېر ښه حاصل سوی دی، ډېر ښه ناست سوی دی، خو بدبختانه چې د اوبو د نشتوالي څخه ځینې انارو خپل هغه کم کیفیت چې وو هغه یې د لاسه ورکړی دی.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسئلو ته په څو نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ او هم د ازادي رادیو مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې کتلای شئ. azadiradio.com زموږ د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان حکومت وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه په جوړیدونکي کانفرنس کې د ګډون په اړه لا هم خبرې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د افغانستان حکومت او طالبانو موافقه کړې چې په دې کانفرنس کې به چې د راروانې جمعې په ورځ جوړیږي برخه واخلي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د روسیې د حکومت د دې بیان په اړه خبرې نه دي کړې. د موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له روسیې سره په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر دقیق وخت او څرنګوالي موافقه نه ده شوې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدی پرون ازادي راډیو ته وویل د سولې د عالي شورا د غړو ګډون د بحث وړ خبره ده. موږ د مذاکرې په حال کې یو. تر اوسه د حکومت د استازي په حضور کې د دې غونډې د څرنګوالي په اړه موافقې ته نه یو رسیدلي. اسوسییټډ پرس او رویټرز خبري اژانسونو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د استازو په حواله ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو په دې غونډه کې له ګډون سره موافقه کړې ده. د دې اژانسونو په حواله ټاکل شوی چې مسکو د نومبر په 9 د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د نړیوالې غونډې کوربه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د امریکا متحده ایالات، پاکستان، ایران، هند او د منځنۍ اسیا جمهوریتونه په دې غونډه کې ګډون ته وربلل شوی دي. خو په بیان کې نه دی ویل شوی چې کوم هیوادونو په دې غونډه کې لګډون سره موافقه کړې ده. د روسیې ډیپلوماټانو په وروستیو دوه میاشتو کې په افغانستان کې یو شمېر سیاستوالو ته لکه مخکنی ولسمشر حامد کرزی بلنلیکونه ورستولې دي. په رپورت کې ویل شوی چې د امریکا حکومت د مسکو په غونډه کې ګډون رد کړی دی. د افغانستان حکومت په اگست کې ویل چې د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخابخ خبرو ته راضي شي. خو طالبان مکررن له امریکا سره په مخامخ خبرو ټینګار کوي او د افغانستان حکومت ته پام نه دی کړی. د رپورټونو پر اساس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په اکتوبر کې سیمې ته راغلی و په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر لغړو سره کتلې دي. واشنگتن په افغانستان کې د سولې پر داسې پروسه چې د افغانانو په رهبري او د افغانانو ترمنځ وي ټینګار کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان مهالویش اعلان کړ. د دغه کمیسیون ویندوی سید حفیظ الله هاشمی پرون په کابل کې یوه خبری کانفرانس ته وویل د رایو په انتقال او تصفیه کې د ستونزو له کبله د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان نیټه بدله شوې ده. د دې موضوع تفصیل د واصل وصال په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی وه د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د لړم د میاشتې په 19 نیټه اعلان شوې وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو پایلو د اعلان په برخه کې د څو اونیو د ځنډ خبره کوي. د دغه کمیسیون ویانو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لندې میاشتې په 19 او د نورو ولایتونو به د همدې میاشتې په 2 نیټه اعلان شي. مخکې ویل شوي وو چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم میاشتې په 19 نیټه اعلان شي، خو د ځینو ستونزو لکه د رایو د تصفیې او له ولایتونو او ولسوالیو نه د موادو په لیږد کې ځنډ د لامل شو چې د نورو ولایتونو پایلې د لیندۍ په 2 او د کابل ولایت د رایو لومړنۍ پایلې د لیندۍ په 19 اعلان شي. ښاغلی هاشمی وویل د درویشتو ولایتونو محافظوي کڅوړې کابل ته رسېدلې او ټاکل شوی چې د کندهار او هلمند ولایتونو هم نن مرکزی دفتر ته ولېږدول شي. نوموړي د دغه ځنډ لامل په ځینو ولسوالیو ولایتونو کې د هوا خرابوالی بولي. د ده په خبره د اتو ولایتونو د بایومیټریک دستګاو معلومات د معلوماتو مرکز ته شامل شوي چې سرورونو ته به د لېږد بهیر له شنبې ورځې نه پیل شي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې په فرا ولایت کې د یو هلیکوپټر د سقوط له امله د حساسو موادو ځینې صندوقونه چې پکې میټریک ماشینونه، پرنټرونه او د پایلو فورمونه ول هم له منځه تللی دي. نوموړي د فرا ولایت د رایو د وی برخې د پایلو د برخلیک په اړه وویل چې په دې ربه یو پلاوی چې پکې د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د غړو په شمول ناظرین او رسنۍ هم شامل وي، فرا ولایت ته سفر کوي او هلته به د رای ورکونې په صندوقونو کې د نتایجو له پاڼو استفاده وشي. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د ساریو شمیر بنسټونه د رایو د لومړنیو پایلو په مهالویش کې د ځنډ پر اندېښنه ښیي وایي چې دغه ځنډ به د ولسمشریزو ټاکنو په مهالویش هم اغېز پرې باسي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه داسې وویل: د وای فیفا د انتخاباتو نه د سر دیو بنسټ په توګه د ولسی جرګې د پایلو په مهالویش کې د ځنډ له امله جدن اندېښمنه ده، او هر څومره چې د ولسی جرګې په پایلو کې ځنډ راځي په هماغه اندازه ولسمشریزې ټاکنې نږدې کېږي او دغه ځنډ په راتلونکو انتخاباتو خپل تور سیوری غوړوي. ښاغلی رشید وایي دغه ځنډ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاتګ او کمزوری مدیریت ښیي. نوموړی له دغه کمیسیونه غواړي چې د خلکو نوماندانو د قناعت ترلاسه کولو لپاره دې سپینې رای له تورو بیلې کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و مو وردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د پایلو ابتدایي نتیجې به څو اونۍ وځنډیږي. مخکې ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په 19 اعلان شي. له کندهار او غزنی پرته د افغانستان په 22 نورو ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات د تلی یا میزان په 18 نیټه وشول. په کندهار کې انتخابات یوه اونۍ په ځنډ وشول.
آزادی خبری مجله اوری.
اوس په هم فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
میل آنلاین خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې یو مطلب لیکلی چې عنوان یې دی: د افغانستان ولسمشر اشرف غنی غواړي بیا دغه څوکۍ ترلاسه کړي. د لیکوال په خبره ولسمشر غنی غواړي له جګړې ستړو رای ورکوونکو ته خپل ځان داسې ور وپېژني چې کولی سي د دغه هیواد 10 کلن بحران ختم کړي. د میل آنلاین په لیکنه اشرف غنی خپل ځان د سولې بهیر ته ژمن بولي، او د لیکوال په خبره هڅې یې ظاهرا بې نتیجې هم نه وې. د افغانستان په تیرو ولسمشریزو انتخاباتو کې چې د پراخو درغلیو ادعا ورسره وې، ولسمشر اشرف غنی عبدالرشید دوستم خپل لومړی مرستیال وټاکه، خو دا معلومه نه ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې به دغه څوکۍ چا ته ورسیږي. میل آنلاین لیکي دا هم معلومه نه ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د ښاغلي غنی اساسي رقیب څوک وي. تر اوسه د افغانستان حکومت اجرایه رئیس عبدالله او د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر چې په اګست کې له خپلې دندې استعفا وکړه احتمالي کاندیدان بلل کېږي.
د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور چې یو وخت نه غوښتل د ولایت څوکۍ پریږدي هم دغه څوکۍ ته لیوالتیا ښودلې ده. میل آنلاین زیاتوي د اشرف غنی اوسنۍ ولسمشري دوره له تاوتریخوالي، پراخو ملکي تلفاتو، کورنیو سیاسي شخړو او د فرقه‌یي او قومي تفرقو سره مل ده. یوه بله خبرونه، واشنگټن اگزامینر په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د سر مفتش ادارې یا سیګار وروستي راپور ته په اشاره یو مطلب لیکلی دی چې وایي په افغانستان کې د سلګونو امریکایانو د قربانۍ، د میلیاردونو ډالرو لګښتونو او په اولس کلنه جګړه کې د امریکایي سرتیرو د ګډون سره سره د کابل حکومت نه دی توانېدلی د افغانستان پر ټولو برخو واک ولري. اداري فساد په یوه بېساري ناروغي بدل سوی، انتخابات له تاوتریخوالي سره مل ول، دیموکراسي نه ده توانېدلې اساسي بنسټ ولري او د نشه یي موادو پر وړاندې مبارزه هم له ناکامۍ سره مخامخ ده. واشنگتن اگزامینر د امریکا د عدلیه وزارت له قوله لیکي چې وایي د افغانستان لویه څارنوالي کمزورې ده او نسي کولی زورواکي عدالت ته راولي، نو له همدې کبله یې خپل اعتبار له لاسه ورکړی دی. د لیکوال په خبره که څه هم امریکا په ورځ کې یو نیم میلیون ډالر د نشه یي موادو د له منځه وړلو لپاره لګوي، خو په افغانستان کې د کوکنارو کښت د 2002 کال په مقایسه څلور برابره ډېر سوی دی.
د نورستان اوسیدونکو وایي په ولایت کې بارانونو او سیلونو اکثره سړکونه کندو کپر کړي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په نورستان کې هسې هم اکثره سیمې سم سړکونه نه لري. له دې ولایته د روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان اوسیدونکو وایي سړکونه له پخوا هم تنگ او کندو کپرو، خو تیرو بارانونو له کار وستلی او مزلي ورته یو په دوه وګد کړي دي. د مرکزی نورستان اوسیدونکو عبدالرشید د شنبه پورز د سرکونو خرابوالی په وجه د خلکو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ترو عجل مریض ولرو، نو چې د دوه ساعتو لار د مونږ پنځه ساعتو و ساعتو کې مونږ دغه کوو، خامه سرک دی، موټر هم ډیر ځایونه کې خرابیږي.
دوی په دې ګیله مند دي چې تلې ولایت سره د میرې مور سلوک شوي او همدا توپیریز چلند دی چې نورستانیانې د ژوند د ډیرو لومړني وسانتیاو څخه هم بے برخی کړي دي. نورستانیان له مرکزی حکومت غواړي چې نور دې توپیریز چلند ته د پای ټکی کېږدي او د نورستان د آبادۍ او بیا رغونې دپاره دې جدي کار وکړي. نورالله وایي
سرکونو باره کې ډیر خراب دي، ډیر وخت نه توجه نه شي نورستان ته. باید مونږ ولسمشر نه دا غواړو چې باید نورستان ته پام ولري. شاته پاتې کوم پرېخه نورستان ته بېخي توجه نه شي، سرک شو یا تعلیم برخه شو یا بېخي نور شان بېخي کار نه کړی.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته وویل چې بارانونو یې ګڼ سرکونه ویجاړ کړي او دی هم د ولس په څیر د ټولګټو او کلیو پراختیا او بیا رغونې له وزارتونو غواړي چې د سرکونو ترمیم او رغولو کې ورسره مرسته وکړي.
د وروستیو بارانونو د نورستان خلکو ته خاصتا د مواصلاتو په برخه کې د سرکونو په برخه کې ډېر زیات زیان اړولې. د نورستان مرکز عمومي لاره د نورګرام نه تر دواب او منډور پورې، دغه لاره د کاندیش نه تر برګ مټاله پورې، دغه لاره د لارې ټول کندو کپر شوي دي. د غرونو نه کانی را خویدلې دي، بعض ځایونو کې د غرونو خویدل رامنځته شوي دي او انتهایي ډېر زیات مشکلات را پیدا شوي دي. غوښتنه مو دا ده چې د فوایدامي وزارت او د انکشاف دیهات وزارت باید د سړکونو په ترمیمولو او بیا رغولو کې د نورستان د ولایت سره جدي همکاري وکړي.
د نورستان اوسیدونکي او چارواکي وایي څو ځله ورسره د سړکونو د ترمیم او قیر کولو ژمنې شوي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده پلي شوي چې د وعدو نه پوره کولو دوی ګیلمن کړي دي.
که په نورستان کې سیلونو تاوانونه اړولي دي، په کندهار کې د اوبو کمښت د انارو کیفیت اغیزمن کړی دی. باغ لرونکي وایي که څه هم د کندهار د انارو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات دي، خو د اوبو کمښت کیفیت ته زیان اړولی دی. باغداران غوښتنه کوي چې دولت د کرنې د سکتور د پراختیا لپاره په کندهار کې د اوبو د مهارولو لپاره بندونه جوړ کړي. له بلې خوا د ارغنداب رود د دریایي حوزې ریاست مسؤلان وایي د دهلې بند پراخولو لپاره د پیسو بندوبست کړی او ډیر ژر به کار پیل شي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
د کندهار انار چې په نړیواله کچه خاص شهرت لري، سږکال یې باغ لرونکي د کومو اوبو له امله حاصلاتو ته اندېښمن دي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د خواجه ملک د کلي د انارو دوه تنه باغ لرونکي اجا امین الله او اجا عبدالسلام ازادي راډیو ته وویل چې د انارو سږني حاصلات یې زیات خو د اوبو د کمښت له امله یې زیاته برخه اغېزمن سوي دي. دوی د اوبو د کمښت په برخه کې پر دولت نیوکه کوي او وایي چې د باران د اوبو د راګرځولو لپاره یې کار نه دی کړی.
انار سږ کیفیت سږ کال ډېر ښه و، ډېر ښه حاصل سوی دی، ډېر ښه انار سوی دي، خو بدبختانه چې د اوبو د نشتوالي څخه ځینې انار خپل هغه کوم کیفیت چې و هغه یې د لاسه ورکړی دی، یا وچاودله، یا مثلا تږې وه، نه بدرنګه و، ژړ و، دغسې بېکاره انار راغله.
کال له سره سره ډېر ښه و، مرض مرض یې نه درلود، یو د اوبو کمی و. حتی دا ارغنداب چې دی د هغه اوبو سره مختاج، یعنی د باران د اوبو سره، په دې اوبو چې په ماشین اوبه و دا کوم دغه نه ورسره لري، مفاد نه ورسره لري.
باغ لرونکي غوښتنه کوي چې د باراني اوبو د ساتنې لپاره دي د کندهار د دهلې بند د پراخولو تر څنګ په کندهار کې نور بندونه هم جوړ سي. په کندهار کې د ارغنداب د دریایي حوزې رئیس وحیدالله کامرانی د باغ لرونکو د یادې ستونزې په جواب کې وایي چې د دهلې بند پراخول لپاره د پیسو بندوبست کړي او ډېر ژر به کار پیل سي. د دې خبره پر دې پروژه به د آسیایي بانک لخوا 420 میلیونه ډالر مصرف سي.
چې دا څلور عمده بخشونه لري چې د لس څخه تر 12 متره د بند احتمالي لوړوالی دی، د 24 میګاواټه د برق تولید دی، همدارنګه د بیارۍ د کانالونو بېرته رغونه ده، او د کندهار ښار ته د چلو د اوبو رسیدګي ده. تر اوسه د کارونو پرمختګ کې که ووایم چې هغه ابتدایي سروېګانې هم د زراعت په بخش کې، هم د مارکیټینګ په بخش کې، هم د کانالونو د تخریباتو په بخش کې ترسره شوي دي.
په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بنابیا د باغ لرونکو د اقتصاد جوړونې په برخه کې د هوایي دهلیزونو د فعالیتونو د چټکتیا او د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي.
چې موږ یو هوایي لار منظم ډول نه لرو، او ځینې وخت که دغه لار د پاکستان بنده سي موږ بل داسې متبادله لار نه لرو چې ژر د خپل میوې تر هغه ځایه واستو، او په زمن کې دلته موږ د ساتلو داسې یو سټنډرد ځایونه نور ته لرو چې وکولای سو هغه میوه که صادر نه سوله موږ وساتلی سو، او تر یو وخته پورې هغه ته هغه معیاري تودوخه یا رطوبت ورکړی سو.
که څه هم افغان دولت د وچې او تازه میوې د حاصلاتو د بازار موندنې په موخه د سیمې له هیوادونو سره تړونونه لاسلیک کړي، خو لا هم باغ لرونکي او کروندګر د خپلو حاصلاتو لپاره د مناسب بازار له نشت څخه شکایت کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پولیس وایي چې د مولانا سمیع الحق د قتل په اړه تحقیقات کوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په پاکستان کې زرګونو کسانو پرون د مولانا سمیع الحق په جنازه کې ګډون وکړ. د موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعیت علمای اسلام سین ډلې د مشر مولانا سمیع الحق قتل غندلی او ژغې کړی چې د هغه قاتلان باید ونیول شي. مولانا سمیع الحق یو 80 کلن و. د پاکستانی رسنیو د رپورټونو په حواله مولانا سمیع الحق په پاکستان کې د جون په 15مه په پارلماني ټاکنو کې د عمران خان د تحریک انصاف پاکستان ګوند پلوي هم کړې وه. د مولانا سمیع الحق مړی پرون د خبر پښتونخوا د نوښار په اکوړه سیمه کې خاورو ته وسپارل شو چې سخت امنیتي تدابیر ورته نیول شوي وو او زرګونه کسانو ګډون پکې وکړ. مولانا سمیع الحق د جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې د هغه په خپل کور کې ناڅرګندو کسانو ووژل. د پولیسو په ابتدایي پلټونو کې تایید شوي چې هغه په چړو وهل شوی او تحقیقات لا روان دي. هیڅ ډلې تر اوسه د هغه د قتل مسؤلیت نه دی اخیستی. د پاکستان پولیس وایي د هغه د قتل انګیزه لا نه ده معلومه. د جمعیت علمای اسلام سین ګوند ویان مولانا یوسف شاه پرون ازادي راډیو ته وویل چې سمیع الحق په خپل کور کې یوازې وسیده او یو ملګری یې خدمت کاوه.
مازیګر تقریبا په کوم شپږ بجې ټایم کې څو ورنګار نه وتل په کور ورغله له وې کور کې په چلو باندې وهلو، په چا کوان باندې په خنجرونه وهلی ده وغې شهید موقع باندې دفتر کې یوازې هغه ملګری بهر سودا د بهره لاړلو 15-20 منټ کې د حادثه ټوله واقعه وشوه.
په پاکستان کې آزاد خبريال او سیاسي کتونکو رحیم الله یوسفزای ازادي رادیو ته وایي چې مولانا سمیع الحق د پاکستانی طالبانو پاستایستوب له حکومت سره چنې وهلې او لدی عمله نیوکه هم ور باندې کړي.
نو زمونږ به دا تنقید خو کېدو چې دغه طالبانو مرګتیا کوي او د یادو سیاسي او مذهبي خیالات چې دین راغړل دي
د مولا محمد عمر په ګډون د طالبانو ډیرو مشرانو په خیبر پښتونخوا کې د مولانا سمیع الحق په مدرسې دار العلوم حقانیه کې زده کړې کړې دي. د رپورټونو پر اساس په افغانستان کې ګڼ شمېر دیني عالمانو په وروستیو کې له سمیع الحق غوښتنه کړې وه چې په طالبانو کې د نفوذ له لارې هغوی د افغانستان له حکومت سره خبرو ته حاضر کړي.
اوس هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرچکی یو ځل بیا واورې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د خپل هیواد حق ومني. ښاغلی غنی دا خبره پرون په پکتیکا ولایت کې وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل له روسیې سره په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر جزئیاتو له موافقه نه ده شوې. پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د افغانستان ولسمشر موافقه کړې چې د مسکو غونډې ته به یو پلاوی واستوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ټاکنو پر خپلواک کمیسون تور پورې کوي چې د ولسی جرګې د ټاکنو په ښه مدیریت کې پاتې راغلی دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای وایي پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لګولو پریکړه د امریکا یوه ناکامه هڅه ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالات له سبانه دوشنبې څخه پر ایران خپل اقتصادي بندیزونه چې د اتومي موافقې پر اساس کم شوي وو له سره لګوي. د سوریې د جګړې بې ځایه شویو کورنیو ته چې د اردن پولې ته نږدې د رقبان په نوم کمپ کې پرتې دي مرستې ورسېدې. او په ازبکستان کې یو پیژندل شوی سوداګر غفور رحیموف چې له تنظیم شویو جرمونو سره په ارتباط لرلو تورن دی په دې هیواد کې د اماتور بوکس فدراسیون مشر ټاکل شوی دی. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري په یاد لري د اتو بجو په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غرس حقیقت سره خو اوس د ژوند رنگوره
دا ژوند رنگونه
اول د نور